په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په خبرونو کو د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشرمت اللهوي صادق شکېدو لپاره غبرګونونه په زیاتېدو دي. طالبانو د زده کړې دغه فعال د دوشنبې په ورځ په کابل کې ونیو چې د کورنۍ غړي وای د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کرنډکر وای ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او کورنۍ ته لاسرسی ولري. کرنډکر دغه څرګندونه پرون په یو ټویټ کې کړي او د مدني اللهوي صادق شکېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوی کمپاین سره شویده. که څنګه د طالبانو ویاندویانو رسمند خغلی ویسا د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په یو ټویټ کې ویلي چې که څنګه د ویسا نه پیژني او نه له قضیې خبر دی، خو کړنې مشکوکې وي او نظام حق لري چې داسې خلک د وضاحت لپاره وروغواړي. خو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیري ویلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي او د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. اغلی امیري پرون په یو ټویټ کې دغه راز غوښتنه کړې چې د زده کړې د فعال متي اللهوي صاد ساتلو ځای باید مشخص شي. افغانستان به د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع وي. په دغه غونډه کې چې د هند پلازمینه نوې ډیلی به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څنګه د سرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ ته اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هېواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال د شپږو هېوادونو روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. هند او پاکستان په 2010 کال بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او ایران، بلاروس او منګولیا یې هم نور څارونکي غړي دي. د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان پرون خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او په څلورو منډو یې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان لوبغاړو سیالي لوبډلې ته د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 116 او سهیل خان او محمد هارون خان په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد خان افغان و لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټل او کامران هوتک په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان او بنګلاديش له 14 کلونو کشر لوبډله به د مارچ په 3 نیټه پای لوبه ترسره کوي. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 130 هیوادونو مشران ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کاستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زمبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوه اړخیزه همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هېواد کې جګړه ژر پای ته رسېدلی شي. ولادیمیر زیلینسکي په خپله بېګنۍ ویډیوي وینا کې وویل دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیه د ختیځ باخمود ښار د نیولو لپاره جګړو ته دوام ورکوي، زیلینسکي د اوکراین د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. د په دې دلایلو کې د اوکراین ویجاړ ښارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تېښته یاد کړل. د اوکراین د پوځ تر دسیس پرون وویل چې روسي ځواکونه په باخمود ښار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګ هوډ مخه نیسي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
س سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي قربنه يم ا تخنیکی چارې را سره میر احمد صفای مخې تړي نن په ځوان فکر پروګرام کې د انلاین ستکړو په اړه خبرې کوو د چې د انلاین خونځي څړول کار کوي څړول افغان انجونی کولای شي چې په دغه خونځیو کې ځان ثبت او رجستر کړي ترڅو دغه ځکړونه دوی ګټه پورته کړي هم ترنګ دغه خونځي چې دوی غواړي پکې ځان ثبت او رجستر کړي څومره انټرنیټ ته اړتیا لري په افغانستان کې اوس مهال انټرنیټ په کوم وضعیت کې ده او همدارنګ په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د زده کړو په لار کې یاده شو د زده کړو یو کمپاینر متی الله ویسانی ول شوی دی په دې اړه به هم خبرې وکړو چې ولې په دې روسیو کې هغه کسان چې د نجونو د زده کړو لپاره یاده چې په ټوله کې د زده کړو لپاره مبارزه کوي هغه په افغانستان کې نیول کیږي خبرونه ته مې قدرمنې ملمنی هم را بللې دي د ښځو د حقوقو فعال قمر نیازی همدارنګ خاطره صفی او د انلاین خوانځي بنسټ ایخودون کې مليها نوري سره پرونه کې وصل شوې دي تاسو ټول قدرمنو ته خره غلاس تویم ستړي مشي اغلی نوري که تاسو ته په پایل کې راشو تاسو رته د خپل خوانځي پاړه وای تاسو انلاین خوانځي څه ډول کار کوي څه وخت مملاو تړل شي تاسو خوانځي افغان جنو ته جوړ کړی
سلام ونونی که هیلی امید چه تاسو اوی تاسو دستانداردارن طور سر خواه رو غوصه گی از ملیحا نوری یما او ده ملیحی اکدمی بانستی خودون که یما ما ملیحا اکدمی بعد لده چه ده سقوط خواه روستا ده مکاتب ده انجون پرمخ ترل سوی و از پخبلا اغا وقتی استاد و ما شخصی خوانزی که ما درس برکاله نو د دې هغه ماته هغه وخت پیدا سه چې کله چې مکتبونه بیرته را شروع سه فقط شپږم صنفو پورې انجونې کولای سوای چې مکتبو ته ولاړ سي نو عمومي زه چې هر صنف ته زما خپل شاګردان ته وایم چې خپل ویرې مو په ورق کې ولیکئ او کله چې دا ویرې دوی لیکي بیا وایم دا ویرې راسي د صنف مخ کې وای او زه دې دای تاسو ویره زه دې ویره نه ده او کثافات کې واچوي همدغه سي هغه ورځو کې زه شپږم ټولګي ته بل دې چې تغییرات ورسته مکتبونه تا پرانستل څه زو تللی ومنو دا سمه کې ما هم د خبرو کې چې تاسو خپل ویری ولیکي د دغه شپږم سن فنجونه چې تعداد تقریبا شپږ وشنجونو تر رسیدل د ټول خپل ورقو کې او زه پېدا مندنه نه چې دوی بدالي کې چې د مونږ ویره دادا کومګه بل کالته چې مونږه اتقامو ونه سوکړای چې مکتب ته ولاړ سو او کله چې دا ورقې ما را ټول کړ یقینا چې ټول ویره هم دغه یو شی و چې دوی ویلای و چې مونږ له دې بیرې و چې بل کالته مونږه ونه سوکړای چې مکتب ته ولاړ سو هغه وخت یو انګیزه ما ترا پیدا سه چې که احیان اندس یو شی دوی سره وسی او مکتب دوی پر مخ بیرته خوشی نسی نو باید یو بدیل ما سره وسیږي چې دغه انجونې هلته وسی کړای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي هغه وخت چې بیا ما دا تصمیم ونیوله چې ملیحا اکادمي زه جوړې کړم او هماغې وخت نه ما پرې اکادمي ته خپل کار شو
اغلی نورې که دا هم راته وایي که چېرته یو شاګرد وغواړي یو مطالبه وغواړي چې تاسو سره دغه سیستم کې ځان ثبت راجستر کړي کومې لارې دي چې دوی وکولی شي دغه سیستم ته لاسرسی پیدا کړي
مونږ جدید الشمول وسی د پذیرښت هغه نه ظرفیت نه لرو ځکه پر اوسه کال چې مونږ برنامه شروع کړی و تقریبا شپږ سوه انجونې سره کړی و او دغه انجونې د واتساپ له لارې مونږ سره به نښلېدل بعد له هغې باید دوی اکاونټونه جوړېدل مونږ سره په پلاتفارم کې په هغه دوی ان اف ټیز کریئیټ کېده او ثبت راجستر د دوی به ډسکورډ کې مونږ سره کېدل صنفونه به دوی ډسکورډ کې خپل ټاکل او بیا دوی به ډیګري کې خپل درسونه شروع کړل نو فلحال لپاره جدید شمول مونږ د پذیرښت ظرفیت نه لرو فقط هماغه شپږ سوه انجونې د مونږ سرور لاندې مونږ سره درس وایي
اغلی نوری که تاسو د شاگردان چې اوس مهال تاسو سره دي ته دوی د انټرنیټ د کیفیت په اړه وایي کولی شي درسونو ته په خپل وخت راشي یا که شکایت کوي چې افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده
نه مونږه کوم اکاونټ چې دوی ته کریئیټ کړی هغه کې ان اف ټي کې چې اکاونټ کریئیټ سوای مونږه هغه لینکونه دې سره وصل کړي چې سرعت د انټرنیټ دوی ته جګوي او انټرنیټ پکیجونه د مونږ لخوا دوی ته ورکول کیږي او انټرنیټ کې دوی کوم ستونزه نه لري
د استادانو په اړه مرته وایي تاسو چې کوم مضامین تدریسوي دوی ته استادان نیولې دي سیستم څنګه ده یعنې زه په دې طریقه باندې خپله زه نه پوهېږم یعنې که چېرته یو مسله وغواړي تاسو هر مضمون ته شاګرد په بخښنې سره هر مضمون ته بیل استاد لري که یو استاد وي څنګه وي
وو د منګ نصاب چې دا امریکایي نصاب دا او دل پر چې چون شاګردان غون دوی انګلیسي سره په اواله کې آشنا نه درلودل نو دوی تم خپل هغه سپورټینګ کلاسز شروع کړ او استادان د منګ ټول فلیپینین ټیچرز دي استادان دي چې دوی ته درس ورکي فقط په څنګه کې هغه ترکیبي مضامین لکه پښتو دری او اسلامیات چې موږ دوی ته په کریکولم کې یا نصاب کې ور علاوه کړی دا هغه بیا د افغان استادانو لخوا دوی ته تدریس کیږي.
که په دې اړه مرته وایي تاسو چې کله دغه ښوونځي بنسټ کېښودلو دا په آنلاین توګه ټول کارونه کوي ثبت راجستر ته یې څه اړتیا وه؟ یعنې تاسو نه داسې څه جزئیات غوښتل چې افغانستان کې ثبت راجستر کې یا بل ځای کې داسې یو څه ستونزه وه؟
دقیقا زه باید دا ور علاوه کومه چې زه اولنی څوک وم چې همدغه اوسنی حکومت ماته د آنلاین مکتب امر راکړی خو وروسته دوی دننه فکر کوم کوم اختلاف د نظر چې دوی بیا ماته اجازه رانه کړه چې زه دا مکتب مخې ته وسمه او که دوی هغه اجازه یې ماته راکړه بیا ماته یې اړتیا نه وه چې زه
فکر کوم چې د ملهی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. وربشو خطرې جانې ته خطرې صفې هم سره وصل شوې دي. خطرې جانې تاسو هم ستړي مشي که تاسو د آنلاین ښوونځیو په اړه ته وایي په ټوله کې په افغانستان کې اوس د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. هر وخت شکایتونه چې افغانستان کې انټرنیټ کم ده کته ملهی جانې یادونه وکړه چې د دوی هغه کم سیستم شته انټرنیټ سرعت ښه کوي. تاسو څه فکر کوئ دغه سیستم چې هلته اوس زیاتره بهر میشتي هڅه کوي داسې یو سیستم په لاره واچوي چې افغان نجونې یو ګټه ورسیږي؟ آیا ګټور ده؟
سلامونه او درنښت. که څه هم پر لیکه زده کړې خپلې ګټې او زیانونه لري ځکه چې ټولګیواله او ښوونکو سره په فزیکي فضا کې نشتون په یو ډول انګیزه او اراده په ټوله کې له منځه وړي خو ښوونې او روزنې ته د افغانستان د نجونو او انګیزه او اراده دغه راز خورا ستره ده او بیا اوس مهال افغانستان کې همدا شرایط غوره کوي چې لږ تر لږه آنلاین یا پر لیکه زده کړې د نجونو ته ورکړل شي ځکه چې نجونې اوس له زده کړو بې برخې شوې دي له خپلو هغو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې په ټوله کې ښځې چې ان د انسان له تصور لري د چی ورځ به د افغانستان پر خدو راتون کې واو د غورز هم راغله چې له دوه کلمو راځي چې وسوي نشي کولای چې ذکرې وکړي لکوره ووزي او یوازې د صاف استولې اجازه لري چې څرګند نه دغه به هم کله چې واخیستل شي. خو په هر صورت تر دې خو دې چې په افغانستان کې انجونې سره وای نه نو خبره وای زه فکر کوم آنلاین ذکرې تخبل لاره پاتې نه ده. افغانستان کې وس انجونو پر مخ د خوندوی او پانتونو دروازې تړلې دي که هر څومره د یو ټولګي په اندازه هم څوک کولای شي او لوسی پوروي افغانستان کې د آنلاین زده کړې ورکولای شي غوړه او خبره ده خو ګڼې ستونزې او ګڼ خندونه یې هم پر وړاندې پراته دي. د لومړنیو اړتیاو نشتون لکه برېښنا انټرنیټ او نورو برېښنایي توکو ته لاسرسی چې خورا ستونزمنه ده. ما له یو چا سره نن خبرې وکړې افغانستان کې مې ترې په دې تړاو پوښتنه وکړه کله چې تاسو همکارانو راسره وروستی کاوه چې نن به بحث لرو نو ما ورته وویل چې آنلاین زده کړې څنګه دي که ستاسو ماشومانو ته تر څنګ یې ستاسو په کلي کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیره بیا نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړل شي زده کړو ته یې زړه ښه کاوه خو خواشینی پر دې و چې باید هغوی په ډېرو ولایتونو کې ماشومان او نجونې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري. وایي ځینې کسان شته چې آن کمپیوټر نه پیژني چې څه ډول دی څنګه هغه کولای شي چې روښانه کړي او ترې ګټه پورته کړي. وایي آن موږ خپله نه پوهېږو چې کمپیوټر څه ډول کارول کېږي نو څنګه به هغوی په پیل کې له هغه سره بلدتیا ومومي او وروسته دې بیا هغه د هغه پر مټ ترې ګټنه وکړي او زده کړې ترلاسه کړي. خورا ستونزمنه چاره ده خو له دې بله لاره هم نه ده پاتې چې موږ پرې فکر او غور وکړو. ګڼ نورې لارې شته دي چې باید پرې کار وشي او وسنجول شي څو دغه چاره دې وغوړېږي او دا دې د افغانستان نجونو لپاره د ذکر تر لاسه کولو زمينه وی چې کدي شي بیا
یعنی په داسې شرایطو کې به امکانات وي اغلی خاطرې په داسې شرایطو کې به امکانات وي چې تاسو د انټرنیټ نه کارولو همدارنګه دا چې په افغانستان کې د دې سہولت انجونې نه لري چې هغه حتی ټلیفون یا کمپیوټر د لاسرسي ولري آیا د کورنۍ اقتصاد د اجازه وي چې دوی وکولای شي انجونو ته د انلاین زده کړو زمينه برابر کړي دغه وسایل چې اړتیا لري زده کړه دوی ورته مهیا کړي
لبد مرغه د افغانستان خلک په خو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان وو وسلا اقتصادي فقر لا ډیر شوی او خلکان د شپې او غرمې ډوډۍ ته حیران وي او چې د روژې مبارک میاشت هم ده نو روژه ماتي ته دوی حیران وي چې څه به پیدا کړي کنه ډیر داسې کسان شته چې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي که شخصي ادارو کې کار کوو یا دولتي بنسټونو کې کار کوو اوس وزګار شوي دي او په ځای یې طالب ځواکونه راغلي دي او دفترونو کې میشت شوي او کار کوي نو دا فکر کوم ستونزمنه ده هغه اقتصادي ستونزه چې شته دا وایي پر وړاندې ستر خنډ وي ځکه چې انټرنیټ به خورا لوړه ده په افغانستان کې تر څنګ یې برېښنا ضمانت هیڅوک نشي کوی او که د جنراتور پر مټ یې زمینه برابره کړي نو هغه هم لګښت غواړي دا هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم که په وړیا توګه آنلاین زده کړې افغانستان کې نجونو ته زمینه مساعده شي نو هغه هم ډېرې ننګونې لري نو که چیرې د پیسو په بدل کې وي او لګښت ولري نو زه فکر کوم چې ډېر لږ شمېر نجونې به وشي کړی چې کورنۍ یې ورته دغه زمینه برابره کړي
ډېره مننه کورودان بیرته به اغلی نوري ته ورشم چې د هغوی خبرې نیمې پاتې وي چې هغه راته تکمیل کړي اغلی نوري تاسو مهرباني وکړئ چې ستاسې هغه ځواب پاتې و چې د راجستر په برخه کې کومو ستونزو سره مخ شوي وي
د راجستر برخه کې ما تاسو ته وویل چې اول کې دوی ما ته د آنلاین امر را کړی و او ما غوښته چې هماغه افغاني نصاب سره افغاني نجونو ته مونږ درسونه شروع کړو خو پس ته فکر کوم کوم اختلاف نظر چې دننه وزارت د معارف کې و بیا ما ته اجازه رانه کړه او دوی ویل که تاسو صنفونه هم سره شروع کړئ او دا کالم پوره سي دوی تعلیمي کار مونږ ارتقا نه ورکوو نو هغې لپاره ما بل بدیل باندې فکر وکړو همدغه دا و چې زه باید بل مکتب سره خارج د افغانستان نه بهر یو چا سره باید قرارداد وکړم چې د دوی د اعتقاد صنف او بیرته آینده کې چې دوی مثلا وسی کړی چې پانتون ته او دیشان ته لارې ومومي نو هغې لپاره باید بل مکتب سره قرارداد کېده مونږ ابکبکلسي سره قرارداد کړی او د دوی د صنفونو ارتقا پروسس د نمرات او بالاخره پانتونون ته د اغه لار پیدا کول چاري دوی تر سره کوي او پروسس دوی کوي خو تر ټولو غټ مشکل ماته دا و چې دغه نصاب دغه ځکه د افغاني نجونی افغاني نصاب سره بلات و او موږ چې دوی زخت ډېر مشکلات درلوده نو چې نصاب تغیر وکړه اغه دې باعث چې د ما یو کال د تعلیمي ضایع سي ځکه اغه یو کال به موږ سپورټینګ کلاسز ته ورکړي چې دوی تقویتي صنفونه او چې دوی انګلیسي باندې موږ کار وکړو تر څو چې دوی اغه زب زده کړې وکړي او اوس بیا کرایسي چې
یعنی ستاسو کوم ښوونځی چې دا په ډول باندې د بهرني ښوونځي سره وصل ده بیا کوم شاګردان چې تاسو لري هغه مجبور دي چې فیس ورکړي
نه نه ټول خدمات په وړیا توګه دوی ته ترسره کیږي البته د انټرنیټ له مصارف څخه نیولې تر کمپیوټرونه او یا لپټاپونه چې دوی ته ورکول کیږي او نور ټول خدمات د مکتب لخوا وړیا په توګه دوی ته وړاندې کیږي
مننه کورودان دغه یو پښتنه چې مخکې ورته خاطرې جانې اشاره وکړه د هم مطرح کوم کله چې تاسو د نجونی د سبتنام لپاره یعنی یو هغه پروسم چې په لاره چول او چې باید د دوی سبتنام وشي په دې برخه کې د انګلیسي ستونزه خو تاسو یاد کړه خو په ټوله کې کوم نجونو چې تاسو سره سبتنام کول دوی د انټرنیټ او همدارنګه دغه امکانات شي اوس په افغانستان کې اقتصاد ضعیف ده دوی د نور امکانات د دې شکایت کولو کنه کداغه ټول وسایل تاسو ورکړي علاوه د کمپیوټر نه
نه دا ټول وسایل موږ دوی ته برابر کړی وو او څنګه چې موږ دوی رجستریشن شروع کړو موږ یو لس نجونې په شروع کې دویم ترین که او دغه یو لسین جونی بیا متبقی ده پینزه سوا و یو بخی یو نوی نور جونو تا دوی رحنمایی وکره او اغی نوروز تا بیا منگه خبال سنفونه شروع کری و
دیره منده نتاست و بیر سراو گرزو ده خزو ده قونو فعال قمر نیازه هم رسر وصل شوی اغل نیازه تاسی تم خراغلاست ویم که تاسی را تو وی پا افغانستان که نن مک پانلاین زده کلو باز که و ستاسی په نظر دغه سیستم او دغه ډول زده کړې په افغانستان کې به یو کامیابه تجربه وي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته میلمنو ته او خاص تر افغان میرمنو ته چې دا اوسې مغه ګوري ورځ په خیر. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې که موږ تاسې خپل د اسلامي شریعت اصولو پر بنا باندې لاړ شو چې دغه پوهه څومره اړینه ده او هغه پوهه چې دقیقا انتقال شي او دقیقا اخیسته اوسي. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم دورې ته به لاړ شو چې کله هغوی او داس خلکو ته توضیح کوله تشریح کوله درس ورته ورکوو یا معلومات ورته ورکوو د اوداسه په هکله نو بیا به اوبه ورسره واخیستله لاړه به تمثیلي ډول به یې هغه کس ته ور وښودله چې په دا ډول باندې اوداس ترسره کیږي. نو د دې څخه جوته ده چې زده کړه تیوري او نظري باید دواړه ترسره شي. یعنی هیڅ وخت زده کړه داسې نه ترسره کیږي چې فقط آنلاین ماته وظیفه راکړه زه ترسره کړم او زه برته دغه وظیفه ما ترسره کړه ساعتې برته در واستوم دا به ښه نتیجه ورکړي. سل په سلو کې ښه نتیجه نه ورکوي. زه اصلا د دې پروسې طرفدار نه یم خو بیا د مجبوریت په حالت کې د مشکلاتو سره سم چې فقط انجونې ناامید نسي او د غلړۍ قطر نسي د دې دپاره به ښه وي چې د آنلاین صنفونه افغانستان کې ترسره شي د انجونو دپاره دا پروسه شروع شي او دا که مرستندویه موسسات په دې برخه کې فعالیت لري او فعالیت یې شروع کړی ده. زه وروسته خور کې غږ مې واورېدله همدغسې د میډیا د لارې څخه مې هم اورېدلې ده چې بعضې ولایاتو کې شروع سوی ده فعالیتونه چې زما په اند د خاص نتیجه نه ورکوي خو بیا هم ښه ده.
خو مېرمن قمر په افغانستان علاوه په نورو نړۍ کې زیاتره خلک اوس د انټرنیټ د لارې یا دا چې په آنلاین ډول باندې زده کړې کوي که هغه د هرې ژبې وي یا ښوونځي وي زیاتره لکه اوس مهال دا د اوکراین ماشومان چې نور هېوادونو کې اوسېږي دوی زیاتره په آنلاین ډول ښوونځي وایي. څه فکر کوئ که چیرې افغانستان کې د دې امکانات برابر شي بیا به هم ناکامه تجربه وي؟
ګوري هغوی چې دا اوس هم هغوی ډېر رسېدلي ملکونه دي هغوی مخکې خپل په ملکو کې دا هر څه تجربه کړې ده. متاسفانه چې افغانستان کې داسې حالت نشته داسې شرایط مهیا نه ده. اول اقتصادي لحاظ څخه د افغانستان خلک ټول کمزوري دي انټرنیټونه ډېر کمزوري دي ټولو انټرنیټي مشکلات لري ټول ورځ چې وینې فیسبوک کې دغه پوسټونه دي چې افغان بي سیم کارت مې مات کړو د روشن سیم کارت مې مات کړو نور یې نه غواړم او دا شکایتونه دي د خلکو په دې خاطر چې انټرنیټي سیستم هلته درست نه ده مهیا خلکو ته فرصتونه ښه نه دي مهیا او بل دا چې موږ خلک دومره بلدتیا نه لري د دې سیستم سره تر څو چې موږ بلدیږو تر څو چې موږ واندیږو تر څو چې موږ د دې څخه اخیسته کړو دا یو خپل وخت غواړي او وخت باید هغه وخت چې ذهن موږ آرام واوسېږو موږ یو ځلې دا ټول عملي زده کړو بیا یې په کورو کې تیوري کار ورباندې وکړو.
یعنی فکر کوئ چې وخت به دې ته برابر شي چې موږ اول خونځي برابر شي اول موږ نظریه اوس زده کړو بیا عملي ته لاړ شي یعنی وخت به برابر شي؟
بله باید برابر شي. غوښتنه مو دغه ده دغه التجا مو دغه ده دغه فریاد مو دغه ده نړیوال ته نړیوال نه سره همغږي سي په اوسنۍ نظام باندې فشار راوړي تر څو چې په مکاتبو کې لومړی د مکاتبو دروازې خلاصې پوهنتونونو دروازې خلاصې دغه فرصتونه ټول دوی وویني نظرې وویني کار ورباندې وکړي عملي بیا وروسته تر هغه که د ضرورت پر اساس باندې د پرمختللې ټکنالوژي څخه هر ډول استفاده وکړو د سهولتونو سره سم د کورنۍ د اجازه سره سم تاسو وګورئ دغه یو فامیل که خپل یو لرقي په دغه آنلاین تدریس کې فرض مثال نوم لیکنه ورته کړې ده دغه ټول کورنۍ په تشویش کې دي چې د باندې مدیر چا سره د خپلې څخه ونه وځي سبا په مو باندې د نظام لخوا تکون فشار را لسی دغه ځوان چې د اختر په اول ورځ نه هم او زه مربوطات پر کابل ښار کې ورسو د اختر د ورځې په اول ورځ پرونه مړی پیدا سو د دې څه ګناه درلوده چا ومنل چې ما اختطاف کړ چا ومنل چې ما مړ کړ چا ومنل چې دغه مجرم ده
بالکل دا وېر هم کورنۍ سره وي تاسو د خبر په دوام هم دې ته د مور کوچ په افغانستان کې هغه کسان چې د زده کړو لپاره محکمیتونه وکړه چې د زده کړو په ځنګړ ډول دنجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي پر لپسې نیول کیږي او د دې کسان یو هم تیر ورځ متیولا ویسانی ول شو دی دغه به راپور وورو بیرته پر شو په افغانستان کې به د زده کړو پر وضعیت هم خبري وکړو
د قلملار بنسټ د مشر متیولا ویسا ورو راتاولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړي دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی هغه په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی
دغه سی وحشي عمل دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي موږ دا غندو دا وحشي عمل دی دا نه د حکومت طرز دی نه د یو ادارې ډول دی د هیڅ ډول نه دی دغه سی عمل چې هر څوک سره کوي دا غندو موږ د کلم خلګ یو موږ په دې ملت کې 15 کال پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپل مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وژنې هم موږ د خپل مبارزې څخه تیر نه یو
اته ولا ویساده هم وایي چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشی کړي د متیولا ویساو د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونی سي خوداډ ورکوي چې یو خوندې ځای کړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایانه د نافې ټکور سره مدا موضوع شریک کړه خو ځواب یې را نه کړ دا ولا ویسا ورور متی ولا ویسا چې د افغان ماشومان د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد مند متی ولا ویسا د نیولو لامل وپخت په جواب کې وویل په دې اړه معلومات وکړي خو د ازادي راډیو لډیر ټینګار سره سره د راپور تر خبرېدو معلومات شریک نه کړل د طالبانو د استخباراتو ریاست وایان خلیل همراز مهم وپخت خو جواب یې را نه کړ حق وا د طالبانو لخوا د متی ولا ویسا نیولو په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا نیولی دی یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسر هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی ولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی هغه زیاته کړې خغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متی ولا ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیریټ هم ویلي د متی ولا ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي متی ولا ویسا نږدې 14 کال کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي پر طالبانو نیوکه چې واک ته رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی
اوس به هم اغلی خاطرې ته ورشم خاطرې جانې تاسو هم په راپور کې واورېدل چې ورمورس په افغانستان کې د نجونو او یا په ټوله کې د تعلیم یو مبارز نیول شوی دی څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې چې یو څوک څوارلس کاله د تعلیم لپاره مبارزه کوي هغه نیول کیږي آیا په داسې یو هیواد کې به امکان وي چې موږ په آنلاین ډول باندې زده کړې ولرو هغه کسان چې عملا د هیواد دننه کار کوي هغوی نیول کیږي آیا وخت به دې ته پاتې شي چې موږ ماشومان دې ته راځي کو یا داسې یو امکانات ورته برابر کړو چې هغوی آنلاین ښوونځي وي
پرته له شکه خورا ستونزمنه ده او خورا خوښوونکې پدې ده چې کنور یې غندې او نیوکه پرې کوي خو یوې خواته خغلی ویسا هیڅ ټول مبارزه سولې زوا او هیڅ کله په کاراتوګه په دغه ډلې نیوکه یا انتقاد نه وکړي ځکه چې هغه چې خپل مبارزه ته د پسولۍ د توګه دوام ورکړي، خو نن دغه غږ هم غلی کړی شو او هغه هم نیول شوی دی، او څومره سختې به اوس ګالي، څومره به پرې بد ورځ راغلی او څومره به بدې اوس وګالي. دغه لاره ګڼو نورو مبارزینو هم تیره کړې، غلی بیسا به یې هم تیر کړي، او پر نورو به هم دغه ورځ راشي که چیرې دغه ډله پرې وپوهېږي چې روښنایي لپاره کار کوي، پوهې لپاره کار کوي، او د هېواد ښېرازۍ او ودانۍ لپاره کار کوي. ځکه چې له پوهې او زده کړې پرته خو هېواد نه ودانېږي، نه ښېرازېږي، نه آبادېږي. نو څنګه دوی بیا عادت لري چې هېواد ودانوي، آبادوي، په کومه وسیله یې آبادوي، د چا پر مټ یې آبادوي؟ کله چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او هلکانو ته هم نصاب کې بدلون راولي، موږ اوس ګورو چې هلکان په کوم ډول ښوونځیو ته ځي. هیڅوک باور نه کوي چې هغه به د مکتب یا د ښوونځي ماشوم یا زلموټی وي، ځکه چې ورته وګوري نه یې کالي د ښوونځیو دي او نه یې هغه کتاب او کتابچې او بکسې، ځکه چې انګیزه په ټوله کې له منځه تللې ده. هغه ښوونکي چې راځي، نیم نیمایي ښوونکي راځي، څه به ورته ورزده کوي او څه به ټوکې ټکالي وي او بېرته به رخصتېږي. دا چې انګیزه له منځه ځي، نو په ټوله کورونو کې هم انګیزه له منځه تللې، نیمایي ځي، نیمایي نه ځي، هغه چیزې هم څه زده کړې ورته نشته دي. نو بله لاره نه ده پاتې. افغانستان کې دغه دوره پخوا هم یو نسل پخوا هم تیر کړی، یو دغه دوره پر نورو هم تیره شوې ده. ان تا کویو کې ښځې زده کړې کړې دي، حداقل لیک لوست خو به یې کولای شو. موږ د دې شاهدان یو چې په پټو کورونو کې پټ ښوونځي رامنځته شوي وو. په هغه دوره کې ما یې ډېرې کیسې اورېدلې دي، ما یې ډېرې بېلګې لیدلې دي. نو اوس آنلاین زده کړې نړۍ پرمختګ سره سم افغانستان کې چې اوس همدغه نیم نیمایي برېښنا یا انټرنټ شته، هغه څخه باید اوس کار واخیستل شي، په کار واچول شي. زما غوښتنه البته دا ده چې لومړی باید نړۍ را وننګو، یونسکو، یونیسف، ټول ملګري ملتونه، د زده کړو نور نړیوال بنسټونه او مرستندویان یې باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي.
اخلي ساتری دلته یو پوښتنه مطرح کیږي، کله چې د یو ولس واکمنان هغوی زده کړو ته نه پرېږدي، نړیوال به موږ ته څه وکړي؟
نړیوال کولای شي کړنلاره وسنجوي. لومړی خو نړیوالې ټولنې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستي، دا ټول تجاوته ده. خپل نړیوال ټولنه پوهېږي، خپل طالبان پوهېږي، او موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې پر دغې ډلې فشار نه دی راوستي. کوم بشري حقوقو څخه دغه نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې ملاتړ کوي چې افغانستان وګړي ترې بې برخې دي؟ آیا د افغانستان ښځې انسانانو کې نه شمېرل کیږي؟ دوی ته په کوم لامل او په کوم دلیل حق نه ورکول کیږي؟ او د حق ساتنې او خوندیتوب لپاره یې دفاع نه کیږي، نړۍ غټ نه پورته کوي، نړۍ پاملرنه نه کوي، نړۍ فشار نه راوړي؟
پښتنه همدلته ده اغلی خاطرې، پښتنه همدلته ده. یو کله چې یو ملت دننه داسې څوک نه لري، هغه دننه نه ځپل کیږي. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی ښځې په کور کې نه وي، نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی چې د تعلیم په برخې کار کوي دوی نیسي، وهل، ټکول، شکنجه، د هر څه رامنځته کیږي. نو اوس په دې برخه کې څوک چې د افغانستان نه بهر ده، یا دا چې ستا درد هغه نه احساسوي، هغه چې تا سره نږدې ده هغه در باندې دومره ظلم کوي، بهرنۍ به تا لپاره څومره کار وکړي چې بالاخره تا ته هم یو ښه ژوند درکړي، او هغه چې په تا ظلم کوي هغه هم اصلاح کړي؟
خو دغه درد هم بهرنۍ دی. اغلی فریدی، فکر کوي چې دوی یعنی کورنۍ دي؟ نه، هیڅکله. یو د کور غړی هیڅکله د خپل لو خویندو او میندو پر دغه حالت نه خوښیږي، بلکې خفه کیږي. هر نارینه څخه چې موږ له ویرې پرته یو ځای کې کینوي او ورته ووایي چې طالبان نشته، ستا غږ نه اوري، فکر کوي چې ښځې دې باید ښوونځیو ته ولاړې نه شي؟ نه، هیڅکله په دې خوښ نه دی، او خفګان پرې څرګندوي، خو له ویرې خپل غږ نشي پورته کولی نارینه. دا چې اوس دغه ویره به تر کله له ځانه سره ساتي، خدای خبر، او دوی خپله پوهېږي. خو طالبان د نورو د غوښتنې پر بنسټ دغه ګام پورته کړی، او پر مصیبه دوی نه غواړي چې خلک دې دومره پوه وي، خلک دې دومره وروزل شي، خلک دې دومره له خپلو حقونو باخبرې وي چې نوره وپوهېږي چې دغه ډلې د بې ځایه پر دوی خپل فرمایش او غوښتنې پوره کوي. دوی له بیرونه پریکړه نیسي، دوی له بیرونه امر اخلي او په هیواد یې پلی کوي. دوی خپله د افغانستان نه دي. څنګه چې نړیوال پوهېږي اوس ترهګره ډله وه او ترهګره ډله حاکمه ده، نو څنګه ترهګرې ډلې ته د یو هیواد او د هیواد د ټولو وګړو واک په لاس ورکړی چې څه دې خوښه وي هغه ترسره کوه. خو د افغانستان کې خو انسانان دي، تر کله به دغه وزغمي؟ ډوډۍ نشته، زده کړې نشته، دي دنده نشته، نور د افغانستان کې څه شی پاتې دي؟ خورا ننګونکی دی وضعیت که جدي نړیوال انساني لیدلوری ولري او سیاسي لید پرېږدي، له سیاسي عینکو دي نه ګوري ورته. زه فکر کوم خورا به خوشنوونکی وي چې دغه وضعیت لا هم دوام ومومي.
مننه کور ودان، تاسو بیر سره وګرځو. راځم اغلی نوري تاسو ته، موږ په ټوله کې په افغانستان کې پر زده کړو خبرې وکړې. تاسې د آنلاین سیستم پر ګټو راته ووایي او همدارنګه نیمګړتیاوې پکې څه دي؟
اجازه است مده فارسی یک ذره راحت تر است؟
بله بله، میتونم صحبت کنم.
اول میخوایم که در حیث صحبت خاطره جان علاوه کنیم که ببینید اینترنشنال کمیونیتی یا سازمان های بین الملل اینا هیچ صلاحیت اجرایی ندارند. اینا فقط صلاحیتی دارند که در حد توجیه کردن یک عمل است و در حد این نیست که بهشان بگه تشویق کنند که این عمل باید صورت بگیره. بالاتر از اون صلاحیت اجرایی ندارد و وقتی که صلاحیت اجرایی نداره به ما هیچ چیز کردن نمیتونند. در اون حدی که میتونند اینا دست به کار هستند. در بخش دوم میخوام اضافه کنم که ببینین حقوق اولیه شهروندان یک مملکت از طرف چارچوبات حکومت به اونا داده میشه. امی رقم که حق تعلیم یکی از حقوق اولیه است، این حق هم فقط دولت میتونه که برای ادبا یا مو کشور این حق برشان بده. این مسئله دو، وقتی که از طرف دولت اینمی حقوق داده نمیشه، این برای مکاتب آنلاین مثل ما و امثال ما که دیگه مکاتب باشه، دیگه آکادمی ها باشه، این بسیار مشکل است. مشکل به این دلیل است که ما نمیتونیم، شما ببینید حدود 1.5 میلیون دختر پارسال فکر کنم اینا از بخش دوره لیسه پس ماندن از دروس، اینا به این تعداد هر سال اضافه میشه چون ارتقا وقتی که پیدا میکنن از 6 به 7 این تعداد افزوده شده میره و این برای یک مکتب آنلاین هیچ قابل بس نیست که اینا را به همشان خدمات تعلیمی ارائه کنه. به این منظور که شما ببینین من مثلا در پلتفرم هیچ مشکل ندارم، در پلتفرم من میتونم کم لیمیتد شاگرد و یا به انتها شاگرد من بپذیرم، اما وقتی که بخش بودیجوی شما میسنجیم باز بخش بودیجوی من نمیتونم که هم اینا را سپورت کنم و امی خدمات برشان ارائه شود، چون من حکومت نیستم، من فقط یک شخص هستم که خدمات تعلیمی ارائه میکنم. و در قسمت از این که فکر کنم خانم قمر گفتن که اینا خوشبین نیستن با آنلاین، من بسیارم خوشبین هستم. من ها اکادمی اولین مکتب متاورس در سطح جهان است. به این معنا شما وقتی که داخل سیستم میشین به دنیای مجازی میرین که به اوجا کتابخانه است، به اوجا لابراتوار است و شاگرد خود آنان حس میکنه و در پالوی از اینکه صنفای ما صنفای مجازی است، ما صنفای آنلاین داریم که اساتید ما به شکل آنلاین اونجا حضور پیدا میکنه و شاگردا از اونجا درس خود میتونه.
خیلی ملیحی که دغه ستوندی ته اشاره وکړی اوس مال په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې ولا دوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، په دې برخه کې څه وایي؟
دقیقا ما موافق هستیم که اکثریت مردم ما با به اینترنتی با این چیزا روبروی است، اما هیچ وقتی را بهانه نمیبینم به خاطر از اینکه یک دختر حتی یک روز از مکتب و از درس پس باره. حداقل 600 دختری که همراه من خوانده میتونه، 3000 که همراه یک آکادمی دیگه خوانده میتونه. خود از این بیاین برش خوشبین باشیم و زمینه را برش گسترده‌تر بسازیم. اگر فامیلا امیال ببینین واقعیت‌ها را اگر صحبت کنیم بر فیسبوک تمام افغانا اینترنت داره، اگر واقعیت‌ها را صحبت کنیم برای دیدن ویدیوهای یوتیوب تمام افغانا اینترنت داره و همشان از اینترنت استفاده میکنه. امیرا چرا بر درس دخترشان استفاده نمیکنه؟ امیرا چرا زمینه رو برشان مساعد نمیکنه؟ 1000 افغانی که 999 افغانی ما پرداخت میکنیم به اینترنت از، یا فکر نکنم در یک ماه به یک فامیل اینقدر گران بفته که نتونه که زمینه تحصیل هم مساعد کنه. وقتی شما در شرایط قرار میگیرین که هیچ بدیل ندارید، حکومت برتانی خدمات تقدیم نمیکنه، در مکاتب بسته شده، پس گزینه جز از این ندارین. وقتی که میخواین که اولادتان با مساوات شما مجبور هستین که یک قیمت گزات ربعی بپردازین. اگه ما بدیل دیگه می داشتیم بدون شک ما به اون بدیل می رفتیم.
مندن تاسو بیر سراو گرزم میرمن قمر تاسو ترازم اغلی ملیهی دی موضوع تا اشاره وکړه چې کورنۍ کې چرته وغواړي هغه پیسې چې د انټرنیټ په نورو برخو مصرفوي خپل نورو ته د پر د زده کړو زمینه برابره کړي. څه فکر کوي، آیا د چې افغان نارینه اوس نشي کولی طالبانو پر وړاندې ودرېږي، د دوی پر وړاندې غږ پورته کړي، هغوی که پورته کیږي او غږ کوي چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي، نیول کیږي، ټکول کیږي؟ لکه نن موږ مثال درلود، یاله دین وړاندې د پانتون استاد نیول شوی و، هغه هم چې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوو. څه فکر کوي، آیا دا به یو لار وی چې موږ افغان کورنۍ او تداسي وای ک چرته تاسو غږ نشي پورته کولای، خیره شو چې دومره هزینه خو وکړ شي خپل نورو ته آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
ګوري ما مخکې یادونه وکړل چې باوجود دې چې امکانات نشته، یعنی دومره اقتصاد قوي نه ده د خلکو، ورسره د غویره همسته که یو څوک د قوي اقتصاد لري لکه تر لږه کولای شي چې خپل درته فرصت مهیا کړي، هغه هغه ویره هم لري ځکه چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې په دې دغه برخه کې فعالیت کوي هغه دغه په مرموز ډول وژل کېږي یا بندې کېږي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي یا ځپل کېږي یا خدای نه کړه شل مشکلات نور سره مخ کېږي. نو زما سره خو بېخي دغه ستونزه را سره دغه ستونزه سره به مخ سمه. تاسو باور وکړئ زه نن دومره مریض یم کوم دا اوس ستاسو سره خبرې کوم، یو الله پویږي یو زه پویږم، مګر زه په دغه موضوع د پر راغلی یم رادیو ته تاسو سره وکړه باوجود دغه مریضي می هم چې دغه موضوع زما خور ډیر ښه فکر لري چې په دغه حالاتو کې چې رښتیا هم چې هیڅ شي نشته، هیڅ امکانات نشته، خدای ته یو فرصت ته یو استفاده وکړي که زر انجونی به علم فاتکیگی خیر ده پزورو که دی لس خودی یو علم لسرسای پیدا کی ده با یو خفر ساتی خور سرا دغا تشویشونه دی. زوایم که من طول پا کل که دغا سی حالاتو سرا چه مخیو ده اوز من خپل خپل غاکو چط نکو نبا نریوال فشار گتو کی او نبا هم دا انترنتی سهولتو نه دا با دیر لک کسان با دیر سخب دا سهولت سخب برخه منسی پا کابل که بایو تو کسا تا لکه چی دیر
خو میرمن قمر دلتی او بلا پوچنه که وم
بلا موسی سای او تو کسا علمان دا و قندار کسا که اغا خزانه دا اغا دا تعلیم حق نلری
خو څوک به د میرمنو ته غږ پورته کوي؟ مخکې مې دې ستونزې ته اشاره وشوه چې افغان نارینه دې وضعیت نه یریږي او دا واقعیت ده چې موږ وینو. زه هر ځلې دا مثال ورکوم چې دغه ده هغوی چې په سولیز ډول باندې هم د زده کړو لپاره کمپاین کوو نیول شوي دي، او نن چې کوم ټویټ د طالبانو په نمایندګۍ په ټویټر کې شوی ویل شوي دي چې هغې مشکوکې داسې یو کړنې ترسره کولې او د همدې لپاره باید هغه دولت ته ځواب ورکړي. آیا د نجونو د زده کړو لپاره داسې ډول کمپاین څه ډول مشکوکو او په ټوله کې کله چې نارینه په دغه ډول سولیز ډول باندې غږ پورته کوي تاسو فکر کوئ چې خلک به راضي شي چې بیا به غږ پورته کړي؟
نو ګورئ دا که موږ تنه غږ پورته کوو دغسې به سر کوبېږو. دغه غږ چې اوچته وي نارینه باید په دستجمعي ډول وي، په ټول یو نظر سي، یو فکر سي، ټول یو ځل کښېني راسي چې موږ ته قناعت راکوي چې ولې ما لور درس ونه وایي، په کوم اصولو، په کوم قانون باندې، په کوم طریقه باندې که موږ ته قناعت راکړه صحیح ده، موږ خپل لورګانې کورو چې نو نور درس نه باندې وایي چې که غلط را ثابت کړه، او که صحیح ده نو ته ولې را سره نه منې؟ دا په دستجمعي ډول باندې دا ټول خلک افغانان ګرد خپله کور کې هېڅ وخت همسایه نشي کولای چې ما د کور مشکل حل کړي تر څو چې ما خپل د کور خلک دته آماده نشي چې د همسایه نظر ته غوږ ونیسي یا د همسایه مشورې ته غوږ ونیسي یا ځان دغه ته آماده کړي راحت کړي چې تر څو د یو چا څخه یو رهنمود وغواړي چې تر څو ما سره کومک وکړه په دغه لاره کې یو رهنمود را ته په لاس راکړه زه دغه حل مشکل لرم. نو افغانان خپله مجبور مکلف دي، ټول پښتانه چې همدا اوس تر فشار لاندې ډېر د پښتنو مېرمنې دي ځکه چې تر ډېره حده پورې موږ وینو چې زموږ د هزاره برادري او زموږ تاجک خوندې اکثر یې هم خارج ته لاړه ووتله او څوک چې په افغانستان کې هم دي په داسې ولایتو کې دي چې دغسې موسسات هم لاسرسی لري، یو خدمات ورته څه ناڅه عرضه کېږي، یو څه شی ورته کېږي. خو هغه پښتنشینه مناطقو ته تاسې ورسئ، دغه خزان آګاه کوي چې هغه بدبخت هغه جلۍ نه ده، هغه حق نه لري، هغه افغانه نه ده چې درته وایي.
ستونزه چیرته ده؟ آیا دا موسسات خپله نه غواړي چې هلته ورشي که دا د سیمې خلک یې نه پرېږدي؟
خو خبره دغلته ده چې اوس دلته موضوع داسې سوی ده چې دوی دغه نوسنی نظام نه یوازې دا چې د یو دهشتګر په نامه یې پېژني، ورسره تر څنګ یې د پښتون په نامه یې پېژني. د پښتون د نامه څخه هم خلک اوس یو ډول ویره اخیستې ده. هېڅ اصلا خپته موسساتو توجه نه ده کړې پښتنو ته، هېڅ اصلا ته فعالیت شروع کړی نه ده. هسې هېڅ اصلا هغوی ورته نجونې غوندې نه ښکاري کې، نه هغوی ورته انسانان غوندې ښکاري، نه بشر غوندې، چې هغوی هم په مشکل کې دي.
دا اوس مهال ده که په تېرو شلو کلونو کې هم داسې و؟
یعنی په تېر شلو کلونو کې به فیصدي درلودله، داسې نه و چې مطلق و، ځکه چې هلته مونږ په هغه وخت کې بیا خپل د غږ د اوچتولو صلاحیت درلود، بیان ازادي و، غږ به مو اوچتوله، په موجود د دې فشارونه به و، مشکلاتونه به و، مبارزه به مو کوله. مګر اوس خو بیخي په سلو کې هغوی محو دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي، اصلا اخواته څوک هغه برخو ته څوک راځي نه د فعالیت لپاره. دا اوس ننګرهار کې دومره نجونې محصلینې ټول په کورو کې ناست دي، کومه موسسه ورته فعالیت شروع کړې ده؟ او که اوري کوم موسسه فعالیت شروع کوي، یا کندوز کې شروع کوي، یا په کابل کې شروع کوي، یا په تخار کې شروع کوي، یا په مزار شریف کې شروع کوي، یو بام دو هوا روان ده.
مننه کور ودان، تاسو به بیرته راوګرځو. اغلی خطرې تاسو ته راځم. مېرمن قمر اشاره وکړه چې د دې لپاره چې افغان نجونې وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، اړتیا ده چې ټول افغانان سره متحد شي او یو لاس شي، بعد له دې دوی په ګډه غږ پورته کړي او حاکم نظام ته قناعت ورکړي. په اوس شرایطو کې چې افغانان په اقتصادي لحاظ باندې ډېر ځپل شوي دي، او دوی اړتیا لري چې خوراک لپاره ډوډۍ ولري، څه فکر کوئ؟ کومه لار شته چې دغه افغانان ټول سره متحد شي او بالاخره راپورته شي د دغې ستونزې لپاره چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او حل لار پیدا کړي؟
لبا د مرګ ډیره ورته هیله مانه نه یم، ځکه چې دا په یو ډول ذهنیت جوړونې او شعوري ویښتیا ته اړتیا لري چې په افغانستان کې هماغه پخوانۍ جګړې د طالبانو هماغه پخوانۍ دورې لامل ده چې نن هم زموږ خلک تروسه له خپلو حقونو څخه باخبره نه دي، او نجونو ته یې د لیک لوست اجازه ورنه کړو. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو. زه اغلې قمر ته عاجل او کامله شفا غواړم، او تر څنګ یې له دغې خبرې سره یې موافقه یم، تر هغې چې ټول افغانان یو لاس او یو موټی نه شي او په یو لاس او یو موټی ډول یې غږ نه پورته کړی، نو خپلو حقونو ته به لاس ونه موندي، او همدغه ډله به پرې حاکمه وي، او همدغه ډله به خپلې غوښتنې پرې پلي کوي، او د خپلو غوښتنو پر مټ به ترې تمه لري، او له هغه پرته به ورته اجازه هم نه ورکوي. خو بله خبره مې دا ده چې راځئ موږ بحث د زده کړې لیک لوست بحث د لږ تر لږه د انسانو حقونو بحث دی، نه قومي کوو. تر دې پخوا هم قومي و، اوس که موږ وګورو هغه جرډې سره وشاربونو خبره همدغې ته ورستنېږي چې حاکمه ډله پښتانه دي، ټول مشران یې او سرتیری یې تر څنګ یې همدغه سیمو کې چې اغلی قمر یادونه وکړه چې پښتانه میشتو سیمو کې اړو پاملرنه ورته نه ده شوې، وایي چې د هزاره خلکو ځوانان ووتل بهر ملکو ته، تاجکانو هم په یو ډول ځان ته زمینه برابره کړه، یا هم ووتل پښتانه نجونې دي پاتې دي. وو زما خوار پښتانه نجونې پاتې دي، تر څنګ یې نه وایم یوازې هغوی پاتې دي، ډېر داسې نور نجونې پاتې دي چې لرو پرتو ولایتونو کې دي، لیک لوسته لاسرسی نه لري، نه یې لاره اوس هم نه لري. خو ګناه په چا کې ده؟ همدغو خلکو کې چې پخوا یې خپلو زامنو ته اجازه ورکوه، لوڼو ته به یې نیمایي اجازه ورکوه چې لاړ دي شي، نن خوښ پر دې دي چې زه په ټوله توګه اوس اجازه ورته نشته او دولت اجازه نه ورکوي. دا زمونږ خپله ګناه ده، او طرف چې هر یو څوک خپله ونه مني چې ګناه په ما کې ده، دغه ستونزه به نه هوارېږي. زه فکر کوم اوس اړتیا ده چې په ټوله کې هغه که یو چا ته وي، که هغه تاجک ته وي، که پښتون ته وي، که هزاره ته وي، که ازبک ته وي، خو لږ تر لږه دې د نجونو پر مخ د لیک لوست دروازې پرانیستل شي، که هېواد کې نه پرانیستل کېږي. دغسې بنسټونه چې
رامنځته شوی دی آنلاین زده کړې دا د لا وغوړېږي او لا دې دروازې پرانیستل شي او پراخ شي، ځکه چې له دې بله لاره نشته. او خور مو یادونه وکړه چې بنسټونه لکه یونسکو او داسې نور ځایونه اجرایوي صلاحیت نه لري، زه پوهېږم، لیکن دوی کولی شي کړنلاره وسنجوي، خپرونې بودیجه دوی لري، بېلابېلې بودیجې لري. او ما وویل چې دوی باید پاملرنه د نجونو زده کړو ته وکړي، ما ونه ویل چې هرومروي باید پلی کړي، دوی که کړنلاره ورته وسنجوي او موږ باید نړیوال او نړیواله ټولنه په ټوله کې دې ته قانی او راضي کړو چې بودیجه دې ورته ځانګړې کړي او تخنیکي برخه کې دې افغانستان سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دومره به هم ستونزمنه نه وي، په پټه توګه دې خلک طالب د خلکو په کوټو کې خوځای نه دی نیولی، کولی شي زمینه مسایله کې نړیوال ورته موږ خپله قدرونه لرو، داسې ځوانان لرو چې کولی شي په دې مدیریتي برخه کې یې د زده کړو په برخه کې سره لاس ورکړي او مرسته وکړي، یا دې ورته نړیوال معاش ورکړي، یا دې په وړیا توګه داسې ډېر ځوان شه دي. زه خپله حاضره یم چې په دې برخه کې همکاري وکړم، خو نړیوال کړنلاره باید وسنجول شي افغانستان ته، ځکه چې ون جلی نه ده، یوازې د ښارونو تر کچې خبره نه ده، نورو پتو سیمو کې به څه کوو موږ، خورا ستونزمنه ده. خو هلکان او نجونو ته باید پاملرنه وشي، ځکه چې هغه بدلونونه چې په نصاب کې روان دي یوازې نجونو نه بلکې هلکان هم له غوره او سمو زده کړو بې برخې کوي.
مننه کور ودان، تاسو لپاره شروستي خبرې بم واورو. اغلی نوري تاسو ته راځم، خاطرې جان اشاره وکړه چې دغه سیستم باید لري پروتو سیمو ته مغزول شي. تاسو هم مخکې ول چې وازنه ستونزه په انلاین کې دا دی، تاسو چې د خپل کم خنځي لري، تاسو نشي کولای ډیر شاګردان ته دغه کم امکانات او دغه چې لري دا فرهم کړي، څنګه کېدای شي چې دغه سیستم لا وغوړي؟ یعنی داسې کوم لارې شته که چېرته بله کومه داسې بدیلې وي چې هغه یې وکولی شي په ټوله کې په مساویانه ډول باندې دغه خدمات وویشي؟
فلحال پر فکرونه که منگا دسی بدید بلارو چه داغا سیسم منگا چول خلکو تا ایده خدمات برانده کو. زیده غلطه یو شای غوارم دیر پا واضح توگه وای ما چه ده یو اکیدمیک خیزی پا توگه او ده انجونو ده تعلیم ده مدافع پا توگه ما تا داغا فرقی چه نکه چه ده ما پسر ور که پختنه جلی درس وای ازارای وای تاجکی وای که ازبکی وای ما پسر ور که چول آغا افغان انجونو چه لاس لرسی لری او دلتا درس وای ما ده اوی تسگیره ندلی دلی، فقط دوی ما تای مراجعه کردی او دوی راغلی دی او مال ته دوی ته هغه جای ورته جوړ کړی چې دوی دغه درس ووایي. زه غواړم دغه شاید دلته اضافه کړم چې له قندهاره موږ ډېر شنجونې لرو په سرور کې، د ننګرهار فکر کوم 15 شنجونې دي، او همدغه سې نور سیمو کې هم موږ بعض نجونې لرو، تر میمنه او مزار شریف تنا کابل ته خلاص سوی نه ده د ما برنامه. دا یو خبره، او بله خبره ده چې وګورئ له یو حقیقت څخه موږ سترګې نسو پټولی، هغه دا چې دغه 40 کاله مخکې دغه ذهنیت سازي په قندهار کې، په هلمند کې، یا په کندوز کې، یا همداسې نور فراه دغه ولایتونه تاسو نظر کې ونیسئ، هغلته دغه ذهنیت سازي بیخي څه وای نه وه چې باید تاسو نجونې هم برابر حق لري تاسو د هلکانو سره چې دوی درس ووایي. نو وګورئ کله چې مونږ جاست ازو د یو اکاډمي په توګه چې مونږ دغه اعلانات ورکه، هغه علاقه چې په کابل کې دی ته وښودل سو کنه چې غونډه غوښتل چې باید ثبت راجستر سي، مونږ سره هغه علاقه په قندهار کې نه وه، هغه علاقه په ننګرهار کې نه وه. نو دا هغه مشکلات دي چې ډېر بنسټیز مشکلات دي، او هغه فکر ونه کړم چې یو اکاډمي نسي کولی چې د یو کورنۍ هغه مشران قانع کړي تاسو باید خپل نجونې دا مسله. او بله مسله زه فکر کوم چې فقط یوازینی لاره دغه ده چې نن سبا چې که هماغه ټول افغانان سره یو سي او دغه اوازونه نور هم پیاوړي کړي چې باید مکتبونه خوشي سي. دا مبارزات داسې نه ده چې موږ فقط آنلاین مکتب خلاص کړو او ووایو چې دغه خطرین بدیل ده. نه، بدیل خطرین بدیل نه ده، فقط په اصراري حالت کې یو شی ده چې حداقل هماغه خبره چې لږ مخکې قمرجانې وکړه چې که زر نجونې نسي وایلی لاس دي ووایي. نو زه دغې ته خوشبین یم چې که دغه شپږ سره نجونې وایي او دوی فارغېږي او بالاخره دوی هغه ښځې جوړېږي چې بیا دوی خپله ځان ته یو ځوان جوړولی سي او یو کار کولی سي، فکر کوم دغې ته زه خوشبینه یم.
په دې اړه مکرته په دې رستیو کې وای چې راتلونکي اعلان به مو څه وخت وي چې نجونې پته مو وسي ستاسو سایت ته درشي او ثبت نامو کې؟
دمونگ اکادمیکی یار اوخی اکادمیک کالم چې شروع سوای سکل همدغه شپږ سوه نجونو سره سوای او که چیرته مونږ بودیجه درلودل چې مونږ نور نجونې وسو کړی چې ثبت او راجستر کړو ځان سره بیا مونږ د سوشل میډیا له طریقه دوی ته اعلانات ورکوو چې نور نجونې د مونږ سره د ثبت او راجستر سي.
ډېره مننه کور ودان. اغلې میرمن قمر، تاسو ته راځم وروستۍ خبرې ما ورمه.
دقیقا زما په دې باندې زه خوشبینه یم چې هیڅ چاره نه وي، باید مونږ یو لاره غوره کړو چې کم تر کمه یو څوک د علم او پوهې څخه برخمن سي، ولو که یو کس هم وي، یو که لس کسه هم وشي په زورو کې لس کسه هم لاسرسی پیدا کړي. دې ته زه خوشبینه یم دقیقا. او دا چې مې ویلي چې نظام پښتون ده خو ګناه د پښتنې ښځې نه ده چې نظام پښتانه دي، پښتانه ظلم کوي په نظام کې، نظام ظلم کوي په ټول پښتنو دي ظلم وشي. دلته د پښتنو مېرمنو غږ د اوچتولو دپاره زه که هغوی خوشبیني نه ده ښودلې په دغه سي پوهې دپاره، پر هغوی باندې فشارونه ډېر دي. نو په لحاظ زما د ټولو وروڼو څخه دغه غوښتنه ده، ټولو کورنۍ څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه یې وخته تر کومه وخته پورې نو چپ کېنئ.
مننه کور ودا.
حالات در باندې راغله، نور لا تاسو چپ ناسي یاستئ، نو خو یو موټی سي، یو موټی راک پورته کوي، متحدانه راک پورته کوي.
مننه کور ودا.
تاسو چې زه پورې ورته جوړ تصمیم نهایونی ولسی
کور ودا. کور ودا اغلی خطرې تاسو مرزم لند تاسو ته خپل وروستي خبري وکړي.
په دې هیله چې نور دی دغه ستونزه هواره وي، هغه کانلاین وي که مخامخ ډول وي، خو انچونې دې لیک لوست لاسرسی ومومي، خپل لومړنیو حقونو ته لاسرسی ومومي، او هغه ورځ دې لرې نه وي چې ښځې دې خپل غږ لږه نن چې د واټونو پر سر وځي او خپل غږ پورته کوي، راتلونکي کې دې هم همدغسې له خپلو حقونو به خبره وي، او تر څنګ یې نارینه ورونه هم هغې پوهې او پوهاوی ته ورسېږي او رسېدلی وي چې د خپل خویندو تر څنګ دې ودرېږي او ملاتړ یې وکړي د هغه افغانستان په هیله.
لتاسو ټولو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه د ښځو د حقونو فعال قمر نیازې خاطرې صفې، او همدارنګ د آنلاین بنسټ ښوونځي ښودونکې ملهي نورینه چې موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو. دا چې په افغانستان کې به آنلاین زده کړې څومره ګټورې وي، موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. لتاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چارې.
مکتب تزا پاورا دادا